لکایت او په ادبی باس کې شاعر او کرکتون کې ډاکټر احسان الله درمل په ادبیاتو کې د کنایې په نقش او اهمیت راته غږیږي. په سر کې د ونې فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
د پښتو ژبې ځوان شاعر ارسلا خان کاکړ په یو ترافیکي پیښه کې په حق ورسید. نوموړی د بلوچستان ایالت د بوري په لورلای سیمه کې زیږیدلی و چې په خپله سیمه کې فرهنګي کارونه کول او د لورلای ادبي ملګرو ټولنې غړی هم و. د ارسلا خان کاکړ ملګری وایي هغه یو ښه شاعر او د ادبي غونډو یو ښه ویاند و. تیره پنجشنبه د ننګرهار ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا څو تنه انځورګران او خطاطان وستایل شول. په هغه نندارتون کې چې تیره پنجشنبه د ننګرهار ولایت په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې جوړ شوی و، د ننګرهار ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست شیرشاه همدرد په څو تنو مخکښو هنرمندانو ستاینلیکونه وویشل. ښاغلي همدرد په ننګرهار کې هنري کارونه د ودې په حال کې وبلل او علت یې دا وښود چې په دې سیمه کې په هره برخه کې تکړه هنرمندان شته او د دې ترڅنګ ځایي چارواکي هم هنر او هنرمند ته پاملرنه کوي. د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف کردیوال هم په دغو مراسمو کې ژمنه وکړه چې د امکان تر پولې به له هنرمندانو او د هنر د ودې ملاتړ کوي. سل کاله مخکې بلل شوې افغاني سندرې وموندل شوې. د ډوچ ویلې راډیو د خبر له مخې دا سندرې د برلین د یو پوهنتون د سندرو په آرشیف کې موندل شوې دي. نن سبا د دې سندرو ټیکۍ په المان کې دي او په نږدې راتلونکي کې به افغانستان ته انتقال شي. د کارپوهانو په وینا دا سندرې به پخواني او زاړه طرزونه چې اوس کابو هیر دي بیا سندرغاړو ته وریاد کړي او هیره خزانه به بیرته ګوتو ته راشي.
کوم کسان چې په کندهار کې د ټایپونو د فیتو یا کسټونو کاروبار کوي وایي چې نن سبا څوک د ټایپ کسټونه نه اخلي. د کسټونو ځای عصري وسایلو لکه کمپیوټر، فلشونو، میموري کارډونو او دې ته ورته نورو وسایلو نیولی. دغه دوکانداران وایي چې د دوی کاروبار ته زیان اوښتی. په کندهار کې زموږ همکار محمد صادق رښتینی په همدې باره کې د کندهار څو تنه کسټ خرڅونکي پوښتلي. د رپورټ ته اورېدلو بلنه درکوم.
پتر ستر گما بابا بل دسکار کری سیدا خنجر واکے الو ان زل پیا کرلیا مکان کری سیدا خنجر واکے
دا د هغه سندرغاړي ژغ دی چې لږ موده مخکې یوه فیته په شاوخوا یو نیم لک افغانۍ خرڅ سول. عبیدالله کنداری. د کندهار یو تن فیته خرڅونکی دین محمد چې له نږدې دی شکلون رئیس د کندهاري سندرغاړو فیتیاو کې سټونه خرڅوي وایي په تیرو کلونو کې د عبیدالله کنداري په ګډون د ګڼو نورو کندهاري سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانیو پورې کندې فیتې خرڅې کړي.
ما خرڅه کړې ده د شپږ کاله د مخ په یو لک لزرې وټ عبیدالله دا واسپ ده او نور پچم ساده اوس خرڅ سولې د بیا پچې تقریبا په وې حساب په درې لک خرڅ سولې په بل حساب په دونیم لک خام خاصه خوځلنو د هر کنداري په خواني شو کې په اواز کې خامخه زنه اولاد پټل لرم.
د پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلګو ټټ اقتصاد او د مسکی په بازار کې د ام پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړي. د پوینا د لوړ قیمت فیتې ورسره وس همسته خو یوازې د ورځې 300 افغاني سودا کوي. د کنداري اصلي مسکی فیته خرڅونکي وایي د میموري او ام پی 3 د راتګ سره سم ځینو گاونډي هیوادونو خپل ناسمه او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي او ګڼ ځوانان اوس د کنداري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما دوه نیم لکه سودا مې لا په ورځم کړی ده کالداري مګر اوس چې لو سودا وکړو سودا وکړو کوم مدرسې افغاني وکړو
لمن دا کار او لمن دا دلو
یعنی د بندو چاله م بولا مې ما راتلم د ګلو سپلم منډه کرا وړند اوس پلم منډه
د شپږو سندرو یو فیته چې مخکې به یې زرګونه افغانۍ ته رسېده اوس په یوه میموري کارټ کې له یو نیم سل افغانیو نیولې تر 200 افغانۍ پورې سندرې ځای وي.
اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر لږ ورته توجه ده. دا زموږ موسیقي فیصله اوس بیخي شاته ده. هغه فیصله تش دش دش دی کچې دغه اوس د اتنې سندرې دی او یا زیات دی د دغه پاکستاني هنرمندان خبرې په راجو کې. زموږ د کندهار کلتور عنعنات یې ګسره شاته کړي دي. زموږ د یو هنرمند قدر دلې نسته، نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات او کلتور لري.
هر د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لارې میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 25 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثرو ته افغاني سندرې ورچوي. هغه وایي 2 GB میموري کارډ په 500 افغاني ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډیره ده.
د ورځې دا ډېر کوم دغه 25 دانې ډکوم غزل ورچوم به تصویر غزل ډیر خلک خوشي یا کندارې دا مکورې او بیلجان او دا ډېر خلک خوشي وسته ورده خن نه کی
د کندهار سندرغاړي بیا د اصلي کنداري موسیقي د ساتنې په برخه کې د فرهنګي چارو او رسنوي پروسنۍ تګلارې نیوکه کوي. دوی وایي په کندهار کې د تیر په شان وسم تکراو با استعداد سندرغاړي سته، خو له رسنوي څخه نیولې بیا د خوشي تر مراسمو او دولتي پروګرامونو پورې ټولو ته د نورو ولایتونو سندرغاړي وروستل کیږي. د کنداري سندرغاړي عبیدالله هم سیمپی او سندرغاړي کریم جان وایي د کنداري موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنۍ د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وایي تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نه نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کار ونه کړي د دوی هڅې به بې پایلې وي.
دا مرکز از ما اوستاغه اوس داسې نه به بر سره جوړ وسو کنه دا مرکز څخه ما ګسره داسې په سر دی چې مرکز به ما ته څه پایده راورسي. یو خبره زه کوم دا اطلاعات او کلتور د مجد بابی د وخت څخه دا شرغلی دي کپلانی دي کپلانی دي چې یس ګام نه دی خصي سر بنای برای نام اطلاعات او کلتور دي. او زموږ پر رسنی کې د جلال آباد خبرونه خبريږي د امرخیل دي د پلانی دي. زموږ راجبخ په جلال آباد کې نه خبريږي مثال انو دا زموږ د رسنی کمزوري ده کنه ده کدا سی د ملک ملي دي زمام چې ملي دي. زموږ راجبخ بیا وایي په جلال آباد کې خلګه نه خوشي او خلګه ولې نه اوري او خرسنه ولې نه کوي. لا خیال دې کوي پر ولي پاترو دي لیلا خیال دې کوي پر ولي پاترو دي شور 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 دانې لودي.
څومره د مخکې د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د کنداري موسیقي یو مکتب هم پرانستل شوی وو، خو ډېر کم دوام یې وکړ. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د عام خلکو په واکه هم دي چې د خپلې موسیقي د اوریدلو ذوق پیاوړی کړي.
کندهار دی آبادی سره د باغونو سره د شوکان نامیانو
شاعر عادل عزیز نظری 22 کاله مخکې د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې زیږیدلی، اوس مهال د تعلیم او تربیه پوهنتون محصله ده. نوموړی په پښتو او دری ژبو شعر لیکي. دا وایي په اول کې مې چې په پښتو ژبه شاعري پیل کړه راته سخته وه، مجبور وم چې له خپلو دوستانو مرسته وغواړم، خو اوس تر پخوا تکړه شوی یم. لاغلې نظری سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې ده. تاسو یې د مرکې په لړ کې دوه شعرونه هم اورېدلی شئ.
تاسو لومړی دری شاعري کوله، اوس پښتو شعرونه لیکئ. لومړی پښتنه مو همدا ده چې څنګه دې خواته راغله او پښتو شعر مو ولیکه؟
ډېر مې مینه درلوده پښتو شعر سره، او دا مې هیله وه چې یو وخت وکولی شم چې پښتو شعرونه هم ووایم. نو د ډېر کارونو سره او ویلو سره او اورېدو څخه وروسته د پښتو شعرونه دا مې وتوانېده چې یو څو پښتو شعرونه هم ولیکم.
دا به د یو چا لپاره ستونزه وي چې کله په دویمه ژبه شعر لیکي. تاسو چې پښتو شعرونه لیکئ او لومړی سر کې مو لیکل، له کومو ستونزو سره مخ وای؟
دومره خو سختي خو نه ده، ځکه چې لومړی ما پښتو ژبه زده کړه، هغه نه وروسته پیل وکړ چې پښتو شعرونه ووایم. نو د ځینې وخت د ګرامري یا ژبدود ستونزو سره مخامخ کېږم، چې نو ځکه دوستان دي چې را سره مرسته وکړي. نو دومره ستونزه خو نشته چې زه هغه سره مخامخ اوسم. نو اصلي مشکل یا زه خوشتار پدری کې هم د وزن ستونزې او نور خبر چي دي. دا خو معلومه ده چې زیاتی شاعران یا لیکوالان په ټول نړۍ کې چېشته یوازې په یو ژبه، زیاتی په یو ژبه خبرې کوي، او زما په نظر دا خو سخت ده چې په دوه ژبه کې وکولی شو ولیکو او شعرونه، خصوصا یا نثر هر څه چې وي یا گزارش وي، خو سخت کار خو ده. خو ځینې کسان شته چې د دې کولی شي خپلې خبرې چې دي په دوه ژبه کې ووایي. خو دا هم ځینو ته دومره هم زیات سخت کار نه دی، خو تلاش او کوښښ زیات غواړي.
اوس که یو شعر راته وایي،
لکه سپېڅلی پسرلی، لکه رڼا غوندې، لکه وریځې د بهار، لکه هوا غوندې، لکه یو څاڅکی د باران، لکه شبنم غوندې، لکه تازه یو احساس، لکه نڅا غوندې، د پیغلتوب د مینې شور، د تهیور سورې، د زړه مستی غوندې او د زړه درزا غوندې، تر سره کینم یو ځای شمه بې باک له دنیا، چې ته بې هوش لیونې او بې پروا غوندې، ته مې انځور د تصور، ته مې الهام د غزل، ته زما نیمه ورکه او ته زما غوندې.
کله چې د شعر په اړه غږیږو، شعر یو څه ویل دي او بیا مهمه خبره پکې دا ده چې څنګه باید ویل شي. کله چې تاسو شعر لیکئ په پښتو باندې، د کلماتو له کمی سره خو به نه مخ کېږئ؟
ځینې مشکلات یا ستونزې سره مخامخ کېږم، خو د وخت د تېرېدو څخه کولی شم یو کلمه د هغه په ځای، یا کلمه چې مخکې مې ټاکلې وه هغه په ځای وټاکم، او زما شعر یا غزل تکمیل شي.
پښتو شاعري دې لوستې ده؟
ځینې پښتو شاعران سره آشنا یم او د هغو اثر سره هم چنم.
د چا شعرونه ډېر خوښ شوی د پښتو شاعرۍ کې؟
د پښتو شاعران حمزه بابا او خوشحال خان خټک، عبدالرحمن بابا او نور شاعران وو. خو د اوسنۍ شاعران ډېر شاعران سره آشنا یم، لکه کاروان صاحب او نور شاعران چې اوس هم کارونه کوي.
په شاعرۍ کې مهمه خبره تا ته څه ده؟ ته چې شعر ورته لیکې، څه ویل ورته غواړې؟
ټول چې شعر وایي یا هغه هر کار چې کوي، خو مقصدونه لري، اهداف لري ځان لپاره. او زه هم ډېر ارمانونه لرم او اهداف لرم چې هغه ته باید ورسیږم. ورته
موږ د شعر خبره کوله چې هر شاعر یو څه ویل غواړي، خپلو خلکو ته یو پیغام ورکول غواړي. تاسو څه ویل غواړي؟
د یو ښځه یا د نجلۍ، د افغان نجلۍ د زړه خبرې چې دي هغه غواړم چې په شعر کې، د شعر په ژبه کې ټولو ته ور واورم.
تاسو دا ویل چې غواړئ د یوې نجلۍ خبرې نورو ته وکړئ. نن سبا دا یوه خبره کېږي چې ځینې ښځینه شاعرانې هم چې دي هغوی داسې شعر لیکي لکه نارینه چې لیکي. تاسو دغه بیلوالی راوسته، یعنی تاسو په دې بریالي شوي چې د یوې جنۍ لزړه وغږیږئ؟
دومره خو ویلی نه شم چې کامیاب یم په دې لاره کې، خو زما کوشش همدا دی چې وکولی شم د یو ښځه، د یو نجلۍ، د خصوصا د افغانستان اوسیدونکو ته، یعنی هغو چې ښځې دي، خو زما تلاش همدا دی.
اوس که یو بل شعر راته وایې.
دوه دوکړه چې